وقالوا او هغوی وایي څوک وایي هم دا اهل کتاب والا د چا چې مخکې خبره وشوه لن يدخل الجنة من كان هودا او نصارا چې په جنت کې به هرگز یو کس هم نه داخليږي سوای د يهودي او عيسائينا هسې خو به يهود او عيسايان په خپلو کې ډېر جنګېدل خو مسلمانانو ته به یوه ډله وه یو اتفاق به یې و دواړه به ورته یو ځای شو هغوی وی چې بل هیڅوک به هم جنت ته نه ځي صرف یهودیان او عیسایان به ځي هغوی دومره په لویۍ کې وو چې صرف موږ به جنت ته ځو په مسلمانانو کې به یو کس هم نه ځي او صرف به تاسو د دې فرقې نه یې یا به یهودی او یا عیسایي نو هله تاسو جنت ته تللی شئ د دې نه علاوه به هیڅوک نشي تللی او دوی به هغه کسان هم لمسول چې څوک نوي نوي مسلمانان شوي وو تلک امانیهم الله تعالی فرمایل چې دا د دې خیالي خواهشات دي کو دوی داسې سوچونه کوي نو کوي دي تاسو دوی ته ووایئ چې قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین بیا تاسو دلیل راوړئ که چېرې تاسو رښتینی یئ دای کوم ځای لیکلی دي په تورات کې یا په انجیل کې دوی له ټن کمانډمنټس ورکړی شوي وو چې په هغې کې اولنۍ خبره دا وه چې تاسو به شرک نه کوئ نو شرک والو ته څنګه جنت میلاویدی شي نو دا د دوی د دروغو تمناګانې دي دغه شان زمونږ هم د دروغو تمناګانې دي امانی دي مونږ به هیڅ نه کوو خو چونکې مونږ پیدایشي مسلمانان یو کو د اسلام په باره کې راته پته وي او که نه کو د کلمې په معنی پوهیږو او که نه خو بیا هم زمونږ دا خیال وي چې مونږ به جنت ته ضرور ځو او باقی به ټول جهنم ته ځي نو دا په کوم ځای کې دي چې صرف د بنده نوم دې مسلمان وي یا په مسلمانه کورنۍ کې چې پیدا وي نو هغه به جنت ته ځي نو د هغوی دا خیال و چې اسلام خو نوی مذهب دی او مونږ خو د پخوانه یو ځکه خو مونږ جنتیان یو نو الله تعالی فرمایل چې برهان راوړئ دلیل راوړئ دغه شان دا د الله تعالی سنت دی د هغو طریقه ده چې دوی ته یې وفرمایل چې دلیل راوړئ دغه شان که مونږ ته هم څوک څه ووایي نو مونږ په کار دي چې هغوی ته ووایو چې تاسو دلیل راوړئ داسې نه ده چې په پټو سترګو په هر بنده باندې یقین وکړو هغه وایي چې دا کوئ نو د هغو خبره ومنو تاسو تپوس وکړئ چې آیا د دې په قرآن او یا حدیث کې دلیل شته مونږ دلیل نه غواړو نو په ړنده باندې په بدعتونو کې ونښلو چې کله مونږ د چا سکوټ شوي خبره ووینو او نن سبا خو مونږ خپل دین د واټسایپ نه اخلو چې هلته مونږ ته څه ښکاره شي نو په ړنده هغوی فالو کوو نه هاتوا برهانکم دا خبره یې زده کړئ چې دلیل راوړئ که تاسو رښتینی یئ نو دلیل راوړئ او په دې کې هیڅ خرابې نشته چې کله تاسو دلیل غواړئ بلا ولینا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه د چا د پاره دی جنت د چا د پاره د بخنه د چا د پاره دی د الله سره مقام دا هیڅ فرق نه پرې باسي که څوک وایي چې زه یهودی یم زه نصرانی یم ها چې څوک اسلم وجهه لله چې چا اوس پارو سبمیټ کړو وجهه خپل مخ مخ د انسان د وجود د ټولو نه اهم حصه ده یعنی چې کوم کس خپل ذات یعنی خپل مخ الله تعالی ته ښکته کړي ټیک ده په مونځ کې خو مونږ ډېر ځله خپل مخ ښکته کوو چېرته تاسو دا سوچ کړی دی چې دا صرف یو جسماني سجده ده او که واقع زه الله تعالی ته ټیټه شم زما عقل زما پوهه زما سوچ زما خواهشات زما ذات زما مرزیانی دا هر څه الله تعالی ته ښکته شوي دي او که نه او که صرف سر مې ښکته کړی دی لکه بنده چې اکسرسایز کوي په اکسرسایز کې هم خلک داسې کوي نو دا هسې یو اکسرسایز دی او کواقی زو د شعور سره خپل ځان د الله په مخ کې ښکته کوم چېرته شعوري سجده کوئ تاسو سجده ډېر غټ شی دی او دا د بل هیڅ چا د پاره جایزه نه ده سوای د الله تعالی نه هیڅ چا ته هم تاسو سجده نه شئ کولی چېرته تاسو داسې سوچ کړی دی چې په سجده کې مونږ څه کوو مونږ څه ښیو چې چې اے الله زه ټوله تا تخکته شوی یم. په دې سر کې عقل لی او چې کله مونږ په سجده کې لاړ شو نو مونږ دا وایو چې ما خپل عقل ستا په مخ کې ښکته کړو، نو بیا چې مونږ د سجدې نه پاسو نو داسې ولې وایو چې دا خبره خو زما په عقل کې نه راځي، زما په پوهه کې خو نه راځي. تا خو خپل عقل الله تعالی ته په ځمکې باندې کېښودو، تاسو خپل ځان الله تعالی ته سبمیټ کړو، نو اسلم څه شی دی؟ خپل ځان الله تعالی ته سبمیټ کول او د دې نه اسلام دی. د اسلام مطلب څه دی؟ چې بنده په امن کې راشي، چې کله هغه خپل ځان الله تعالی ته ښکته کړي، چې بنده امن او سلامتی حاصل کړي، چې کله هغه خپل رضا رب ته حواله کړي. دا د اسلام معنی. کله د اسلام معنی امن وي، کله سبمیشن وي، نو دواړه معنی دي د اسلام، امن او سلامتی او سرخ کته کول. چې کله سرخ کته کړي نو سلامتی به میلاو شي، خپل ځان الله تعالی ته سبمیټ کړي، نو بیا به تاسو په امن کې راشئ. نو په دې کې څه دي؟ د الله تعالی مرضی منل، خپل ځان ښکته کول. نو ولې واقعي مونږ اسلام راوړی دی؟ شعوري طور خپل ځان الله ته سرنډر کړئ، حواله کړئ، سرنډر کړئ خپل خواهشات، خپل ځان الله تعالی ته وسپارئ، حواله کړئ. نو په دې کې چې کومه خبره ده، هغه ده ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دا خو د ابراهیم علیه السلام خبره ده، لیکن ډیره لویه خبره ده. مونږ په خوله باندې څه وایو؟ چې زما مونځ، زما قرباني، زما ژوند او مرګ زما د رب العالمین دپاره دي. نو ولې داسې دي؟ خپل جذبات، احساسات، خواهشات د الله د مرضۍ مطابق کړئ. اے الله، که ته نه غواړې نو زما زړه هم نه غواړي. اے الله، تا منع کړی دي نو بس څه منع یم. چې دا ستا حکم دی نو ستا حکم په سر سترګو. نو اوس داسې نه ده چې زه ساینټیفک فیکټس ګورم، اوله زه په ګوګل باندې سرچ کوم چې د دې فایده څه ده، د روژې څه فایده ده. اوله زه دا خبره سرچ کوم چې د مونځ څومره فایدې دي، د دې سره خو ښه اکسرسایز کیږي، دا خو د یوګا په شان دی، نو زه به کومه. اوس زما زړه دا خبره ومنله، اوس ماته اطمینان حاصل شو. نه، بس الله تعالی وفرمایل نو ټیک ده. اوله به زه د ښي لاس فایدې ګورم چې د دې په استعمالولو کې څومره فایدې دي، او چې کله مونږ ته په انټرنیټ باندې څه میلاو شي مونږ ډیر مطمئن شو. چې کله الله تعالی وفرمایل چې په ښي لاس خورئ، نو هغه وخت ورته خبره دومره اهمه ښکاره نه شوه چې اوبو څکې نو په درې ساڅکره څکل دي، د اوبو نه بهر دا سنت دي. او چې کله ساینس وایي نو بنده پرې ډیر زر پوه شي، او که په سنت کې وي د بنده سره د هغې د سره څه قدر نه وي، نو خپل ځان ښکته کول به راته زده کول وي چې ماته ټیټېدل دي. وهو محسن، او هغه محسن هم دی. محسن څوک وي؟ احسان کولو والا. احسان کولو والا څوک وي؟ دا نه چې ما په چا باندې احسان وکړو چې سمې ورله ورکړل، دا هغه احسان نه دی. د محسن مطلب دلته دا دی، د سنت په لحاظ سره په احسان کې څه دی؟ حسن دی. د دې روټ دی ح س ن، پوه شوئ؟ ټول په حسن باندې پوهیږي، ښکلا. نو څوک چې ټول کارونه په ښکلا سره کوي په ښکلي طریقه، او د ټولو نه زیاته ښکلا په کومو کارونو کې ده؟ هغه کارونه چې د سنت مطابق وي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه وي. که چېرې هغه د سنت مطابق نه وي، نو که ماته هغه ډیر هم ښه کارونه ښکاري او زه وایم چې دا ډیر ښه کار دی، ډیر ښکلی دی، نو هغه بیا ښه نه وي چې تر څو پورې هغه د سنت مطابق نه وي. ټیک ده؟ که په هر عمل کې تاسو خواهش پیدا کوئ که نه، مثلا که چېرې تاسو غواړئ چې زما په عبادت کې د حسن وي، ګورئ مونږ هر شی د خپل ځان دپاره ښکلی غواړو، ځان ښکلی خوښوو، کپڑے مو ښکلی خوښي وي، چې زما مخ ډیر ښکلی وي، زما کور او ګاډی ډیر ښکلی وي. مونږ په هر سیس کې حسن غواړو. په عبادت کې مو چرته حسن غوښتی دی چې زما عبادت دې ښایسته او ښکلی وي؟ چرته داسې مو غوښتی دي چې زما معاملات دې ډیر زیات ښکلی وي؟ څه مطلب دی د معاملات نه؟ یعنی سملاستل، کیناستل، پاسیدل، ګرځېدل، راګرځېدل، چې دا ډېر ښکلی وي. نو ګوره ښکلا به په دې سیزونو کې څنګه راځي چې زما پرشتو کې ښکلا راشي، چې زما د خلکو سره په تعلقاتو کې ښکلا راشي، په دې کې به ښکلا څنګه راځي چې کله دا هر څو د سنت مطابق وي. خو چېرې زه غواړم چې زما عبادت دې ښکلی شي، نو ماله په کار دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څنګه عبادت کوو، چې کله به هغه تهجد لپاسېدو هغه به څه کول، ښه هغه به مونځ څنګه کوو، هغه به قرآن پاک څنګه وي، د هغو د خپلو بیبیانو سره څنګه معاملات وو، د خپل اولاد سره څنګه وو، د خپلو ګاونډیانو سره څنګه وو، د خپلو دوستانو سره څنګه وو، دا د کنه معامله. بیا د ژوند په طریقو کې کتل دي چې هغه به څنګه کیناستو پاسېدو، دا هر څه موجود دي. که محسن جوړېدل غواړئ نو د هغې مطابق ژوند تېروئ. او بیا د محسن ډیفینیشن څه ده؟ احسان څه ته وایي؟ جبرائیل علیه السلام دا تپوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کړی و چې ووایا چې احسان څه ته وایي. احسان کول واله محسن جوړیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته څه فرمایلی وو؟ چې هغه دې داسې عبادت کوي لکه چې هغه الله ویني، او که داسې نشي کولی نو کم از کم داسې وکړي چې الله ماته ګوري. زه مونږ داسې نشو تصور کولی چې مونږ الله ته ګورو، بلکې داسې به وکړو چې الله مونږ ته ګوري. او ګورئ چې کوم کارونه څوک ګوري کنه، هسې خو مونږ په کورونو کې ګنده ګرځو، لیکن چې کله مونږ ته پته ولګي چې څوک راځي نو مونږ فوراً جامې بدلې کړو. ولې؟ کو څوک راته وګوري نو څه به وایي؟ هسې خو زمونږ کور سخاوي، خو چې چېرته څوک راځي نو بیا د ټول کور صفایی کوو. نو زمونږ لپاره د خلکو کتل څومره اهم دي. که چېرې تاسو ته څوک وایي چې تاسو د خپل نوټس تصویرونه ما ته سبا راولېږئ، نو تاسو به یې څومره ښکلي لیکئ، ځکه چې څوک یې ګوري. نو چې کوم څیز څوک ګوري نو مونږ هغه ډېر په اهتمام سره کوو. ګورئ د انسانانو دومره اهتمام دی. او یو څیز ته چې الله تعالی ګوري، زه یو فقیر له سور کوم، او دا الله تعالی ګوري، هغه ګوري په دې وخت. نو په دې کار کې بیا څومره ښکلا پکار ده چې کوم عبادت دی دا الله تعالی ګوري، هغه مونځ بیا څنګه پکار دی، هغه قرآن ویل بیا څنګه پکار دی. دا اوس چې مونږ په دې وخت کې ناست یو نو الله تعالی مونږ ته ګوري، په دې کې څومره حسن پکار دی. چې کله زمونږ پخلی بهر واله خوري نو مونږ څومره د هغې د جوړولو په وخت کې کوشش کوو، او چې څومره یو بنده مونږ ته ګران وي نو هغه همره مونږ هغو له ښه کار کوو. چې چاته الله ګران وي نو هغه به د الله دپاره ډېر اهتمام کوي. د دې نه پته لګي چې زمونږ د الله تعالی سره څومره محبت دی. مونږ بیا په معاملاتو کې څومره حسن راولو هغو ته د خیلو دپاره، او زمونږ خو هر عمل هغه ګوري. کوزو دیم ویخیم دا هیڅ څوک نه ګوري. ای الله تو ګورې، په هغې کې مونږ ته حسن راوستل دي. خوراک خورو هیڅ څوک نشته، الله خو ګوري چې زه څنګه خورم، په هغې کې ښکلا پیدا کړی که نه. نو محسن جوړېدل دي چې کله مو دا دوه کارونه وکړو، اسلم وجهه لله، په دې کې بیا اخلاص راځي. چې کله انسان خپل ځان ښکته کړي نو دا خلوص دی. او محسن جوړېدل دا د سنت اتباع ده. چې کله دا دوه سیزونه راشي په بنده کې، کوچری هغه وجهه لله نشي د بل چا د پاره شي، خلوص پاتې نشي. اکثر داسې وي کنه چې یو کار د سنت مطابق هم وي خو خلوص پکې نه وي، ریاکاري پکې راشي، نو بیا به هغه نه قبلیږي. نو دا دواړه شرطونه ضروري دي. فلهو اجره عند ربه، نو د هغو اجر خو بیا د رب سره دی. چې کله الله تعالی فرمایي چې ستا د پاره زما سره اجر دی، د هغو د رب سره د هغو اجر پروت دی، نو څومره خوشحالي به وي. چې هغه کله اجر ورکوي نو هغه به څومره لوی وي. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، د هغو د پاره خوشخبری ده چې د هغو د پاره به هیڅ ویره نه وي، هیڅ غم به نه وي، بیا ټول غمونه ختم. اوله په واحد کې خبره راغله او بیا په جمع کې. ګورئ اوله فلهو دی، نو دا د یو کس خبره ده، ځکه چې فلهم نه دی، او دا غې نه پسته علیهم، دا جمع دی. د دې مطلب دی چې بعضې وخت په دنیا کې انسان په یو کار کولو کې یوازې وي، د هغو دپاره څه سپورټ نه وي، لیکن چې کله هغه الله تعالی طرف ته راشي نو ډېر ایمان والا ملګري به ورته میلاو شي. په یو جماعت یعنی یو ډله کې به داخل شي، د ټول جماعت دپاره به هیڅ ویره نه وي او نه به غم وي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.